السلام علیکم ستړي مشه زه سفی الله ستانګزایم تاسو د نن چهارشنبه د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی. دغه پروګرام د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ تاسو ته خبريږي. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د طالبانو یو درې کسیزه پلاوی کابل ته رسیدلی دی. دوی د زندان څخه د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو په ارتباط له افغان حکومت سره خبری کوي. نور مسایل هم لرو. په نړۍ کې به د کرونا ویروس د تازه حال په اړه هم تاسو ته جزئیات درکړو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرچکی د طالبانو درې غړي د خپلو زندانیانو د خوشي کولو لپاره کابل ته رسیدلی دي. نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. دا د سیف د چلډرن د مؤسسې سپارښتنه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس کووید 19 ناروغي مثبتې پیښې په هیواد کې 180 ته رسیدلی دي او د تاجکستان په زرګونو کارګر د ماسکو په یو هوایي ډګر کې سار پاتې دي. پوره خبرونه. د طالبانو درې غړي د خپلو زندانیانو د خوشي کولو لپاره کابل ته رسیدلی دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو تخنیکي ټیم د سه شنبې په ورځ کابل ته ورسید. د هغه توافق له مخې چې د فبروري په 9مه د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک شو، ویل شوي چې د افغانستان حکومت به د طالبانو نږدې 15,000 بندیان خوشي کوي او په بدل کې به طالبان د افغان حکومت شاوخوا 1,000 تنه آزادوي. ورسته تر دې چې د 2001 کال په نومبر کې د طالبانو رژیم او د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له لوري وپرځول شو، دا د طالبانو لومړی رسمي پلاوی دی چې د افغانستان پلازمینه ته تللی دی. د افغانستان د حکومت چارواکو تر اوسه د دغه هیئت په اړه څه نه دي ویلي، خو د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل مخکې ویلي و چې حکومت او طالبانو سره منلی ده چې د طالبانو یو پلاوی به د زندانیانو د خوشي کولو لپاره کابل ته راځي او مخامخ خبرې به کوي. نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. دغه د نړیوالې د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوالې ادارې سیف د چلډرن سپارښتنه ده. د دغې ادارې مشر تیموتی بیشپ دا غوښتنه پرون د یوې خبر پاڼې له لارې کړې. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندې مریم عطایی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
آقای تومیتی اشاره میکنه که افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا به حمایت و کمک های جهان نیاز داره. اما طور که در این یادداشت اومده
آقای عطایی وایی که آقای تیموتی ویلی در افغانستان تا لکرونا سره د مبارزه لپاره د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا لري، لکه څنګه چې په دې خبر پانه کې راغلی. د جګړو په ترڅ کې د افغانستان روغتیایي سیستم خراب شوی او دلته ښه طبي تجهیزات نشته. د افغانستان روغتیا وزارت ویلي دی له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا لري. دغه وزارت ویاند وحیدالله مایار پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل تر اوسه 15 میلیون ډالر دوی ته سپارل شوي. د ده په وینا په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر 180 ته رسېدلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي مثبتې پیښې په افغانستان کې 180 ته رسېدلې دي. دغه وزارت ویاند وحید مایار تېر ماښام وویل دا شمېرې وروسته تر دې لوړې شوې چې د 912 تنو نتیجې مثبتې راووتې. په کرونا ویروس د تر ټولو ډېر اخته کسان په هرات کې دي، چېرته چې 140 تنه په دې وایرس اخته دي. په دې ترڅ کې تمه ده چې نن یو اندازې طبي تجهیزات له چین څخه افغانستان ته راورسېږي. د عامه او ستراتیژیکو چارو په برخه کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار وحید عمر پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې له دې وسایلو څخه به د کرونا ویروس د ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره استفاده وشي. د لومړي ځل لپاره د کرونا ویروس د چین په ووهان ښار کې وپیژندل شو، بیا د افغانستان په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو ته خپور شو. د تاجکستان په زرګونو کارګر د ماسکو په یو هوایي ډګر کې ایسار پاتې شوي دي. دغه کډوال د دې لپاره چې په دومي په بکنی سره دا کډوال د دې لپاره چې په دومو دوی دوف او هوایی ډګر کې سار شوي د کرونا ویروس کووید 19 ناروغۍ له امله پر هوایی سفرونو بندیزونه لګېدلی دي. په موسکو کې خبریال ګالیا ابراهیموا چې له څو ورځو راهیسې د کډوالو ستونزې څاري په فیسبوک کې ویلي د شپې په مخه نږدې 300 کډوال په زور له هوایی ډګر ایستل شوي چې په دوی کې شاوخوا 200 تنه د تاجکستان کارګر دي. دغه کډوال له تقریبا دوه اونیو راهیسې چې ټولې الوتنې روسیه او تاجکستان ته د کرونا ویروس له امله لغوه شوي ایثار پاتې دي. ابراهیموا د فاروخ په نوم د یو کډوال په وینا وایي روسي پولیسو له دوی غوښتي چې په هوایي ډګر کې دې یو ځای وي، خو که چیرته دوی له دې ځای وباسي د اوسېدو لپاره ځای هم نه لري. او چین د سیشن په پرز د کرونا د مثبت پیښو د زیاتېدو خبر ورکړ. تر دې مخکې څلور ورځې سر په سر د کرونا مثبت پیښې په دغه هیواد کې په کمیدو وې. پیکینګ دا خبره په داسې وخت کې کړي چې په نور نړۍ کې د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي د قربانیانو شمیر په زیاتېدو دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر بل هر هیواد د کرونا مثبت پیښې اوس زیاتې دي. په دغه هیواد کې د کرونا مثبت پیښې تر 1,000 اوښتي او د پرونیو شمیرو له مخې د دې ناروغۍ د قربانیانو شمیر په متحده ایالاتونو کې 3900 ته نږدې شوې ده. د چین د روغتیا ملي کمیسیون پروند کرونا د نویو 43 پیښو خبر ورکړه. وی ویل دغه کسان دي چې له بهر چین ته راغلي. دغه کمیسیون په خپل راپور کې په ووهان کې هغه ښار چې د لومړي ځل لپاره کرونا ویروس پکې پیدا شوی دی یو کس د مړینې خبر ورکړ، خو وایي دا ښار چې پخوا بند و اوس پرانیستل شوی دی. څېړونکي د چین دغه راپورونو په برخه کې شک لري ځکه چې په دغه هیواد کې سیمه ییز رسنۍ سختې سانسوریږي. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې د چین د کرونا ناروغۍ د مثبتو پیښو او تلفاتو په اړه شک څرګندوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم پر راتلونکو څلوروي ساعتونو کې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتیګراد په کچه وړاندوینه سوي. کابل د تودوخې لوړه درجه لس چټه صفر اسمان وریز او د باران اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه شپاړس چټه څلور اسمان وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه پنځه ویس چټه اته اسمان ځای وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه شپاړس چټه شپږ اسمان ځای وریز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه یوولس اسمان وریز.
لومړی خبرونه واوریدل، رسلم هغه مو د هوا حالات اټکل هم واورید. کولای شي د خبرونو د تفصیل د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې د طالبانو یو درې کسیزې پلاوی د زندانیانو د خوشی کولو پر سر د خبرو لپاره پرون کابل ته رسیدلی دی. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه درې کسیزه پلاوی څه وخت رسیدلی او چیرته به اوسي، خو له دې مخکې ویلي و چې ژر به د طالبانو یو پلاوی کابل ته ځي. سیاسي او حقوقي چارو کارپو نصرالله ستانکزی بیا د افغان حکومت لخوا د افغانی مذاکراتو لپاره د جوړ هیئت په یوې برخه باندې انتقاد لري.
د سیسو مازی بازه متاسفانه بسیار سمبولیک است که یقدر از قصه ها شاید ناگاه باشن که مذاکره را نفهمن، افغانستان را نشناسن.
د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې مو په نړۍ کې د کرونا ویروس د تازه پیښو او جزئیاتو په اړه باندې هم خبرو. هیله ده تر پای سره پاتې شئ او په پای کې هم درته د ژوند رنګونه خبرو.
دا مونږه زیاتره د څلور کال او څو میاشتې کېږي زه خپل سیالکوټ نه کرکټ سامان ډېر راوړم، خو اوس له ښه مرغه په کابل کې همداسې ننګرهار کې په خوست کې ځینې کارخانی د بیټونو سدي دم جوړې شوي دي.
ازادي رادیو ته غواګیست. رازو لمړی مطلب ته د طالبانو ډلې یو پلاوی کابل ته د خپلو زندانیانو د خوشی کولو لپاره استول شوی دی. دغه درې کسیز پلاوی پرون کابل ته رسیدلی. د طالبانو او افغان حکومت د زورګونو زندانیانو آزادول د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو د هغه تړون برخه جوړوي چې د فبروري په وروستیو کې د قطر پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د 2020 کال د نومبر له میاشتې راپدې خوا چې د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د طالبانو رژیم نسکور شو، دا د دغې ډلې لومړی رسمي پلاوی دی چې پلازمینې کابل ته تللی دی. ټاکل شوی وه چې د طالبانو یو لس کسیز پلاوی د خپلو زندانیانو د خوشي کولو لپاره کابل ته لاړ شي، خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د کورونا ویروس له ویرې دا هیئت درې تنو ته راکم شو. مجاهد په ټویټر کې لیکلی دی چې د طالبانو تخنیکی پلاوی د سېشنبې په ورځ کابل ته ورسېد. دغه تړون له مخې چې د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک شو، افغان حکومت باید د طالبانو نږدې 15,000 بندیان خوشي کړي او طالبان د حکومت شاوخوا زر تنه له بنده آزاد کړي. د افغانستان حکومت د طالبانو د پلاوي په اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی د هیئت تر سفر مخکې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ویلي وو چې حکومت او طالبانو موافقه کړې ده چې د طالبانو یو پلاوی کابل ته راشي او د مخامخ خبرو له لارې د زندانیانو د آزادۍ مسله وڅېړي. له دې سره په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو د هغه پلاوي ستاینه کړې ده چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره افغان حکومت ټاکلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې وویل چې دا ټیم پراخ بنسټه دی. د افغان حکومت د پلاوي په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي چې په دې 21 کسیز پلاوي کې درې ډوله کسان راغونډ شوي دي.
د ترکیب حیات اشخاص و ذوات محترم دیدم ایشان که تجربه سیاست در افغانستان دارن، شهرت نیک دارن.
د دې پلاوی په ترکیب کې درانه کسان لیدل کیږي چې په افغانستان کې سیاسي تجربه لري، ښه شهرت لري، د افغانستان د ادارو تجربه لري او افغانستان ښه پیژني. دوهمه ډله هغه کسان دي چې له بده مرغه د سیاسي او حتی د سیاسي کسانو د کورنیو غړي دي چې د افغانستان په تېره کې هم په سیاست کې ونډه لرله او په دې بحثونو کې داخل شوي دي. بله ډله هغه کسان دي چې ډېر سیمبولیک او د ځینو په باور دوی تر دې حده ناخبره دي چې حتی د ځینو کورنۍ له افغانستانه بهر دي او شایي له قضیو تر دې بریده ناخبره وي چې نه یې په خبرو سر خلاص شي او نه افغانستان وپیژني. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت تېره اونۍ پنجشنبې د دې پلاوي غړي اعلان کړل چې مشي د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس محمد معصوم ستانکزی کوي او 15 غړي یې ښځې دي. اروپایي ټولنې په بشپړه توګه د دې پلاوي ملاتړ کړی دی. طالبانو پخوا ویلي وو چې د افغانستان له حکومت سره چې امریکا یې ملاتړ کوي خبرې نه کوي، خو په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره د سولې تر تړون وروسته یې موافقه وکړه چې له افغان لوري سره د 19 جګړې د پای ته رسېدو لپاره خبرو ته چمتو دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګاست. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره 25 میلیون ډالر اختصاص شوی چې 15 میلیون ډالر ترلاسه کړی او 10 میلیون ډالر نور به هم د وضعیت په خرابېدو دوی ته ورکړل شي. دا خبرې د یاد وزارت ویاند او سلاکار وحید الله معیار پرون په یو کانفرنس کې کړې دي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
په افغانستان کې د کرونا ویروس له خپرېدو وروسته افغان حکومت د دې ویروس سره د مبارزې لپاره 25 میلیونه ډالر ځانګړي کړ. اوس د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویل دغه 25 میلیونه ډالر څخه 15 میلیونه یې ترلاسه شوي. د دې وزارت وین وحید الله معیار د سې شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل
15 میلیونه ډالر تاسو پیږي چې اختصاص ورکړل شو، 10 میلیونه ډالر نور کچې وضعیت په وخت میږي اختصاص ورکړل شو. دا د دې پیسو نه ولایت تم تللی دی، هرات ولایت تم اختصاص ورکړل شو، نور ولایت تم. موږ تاسو ګورو چې ورځ په ورځ پرابلم په نړۍ کې هم زیاتېږي، زموږ پیښې هم زیاتېږي. فکر نه کوم چې 25 میلیونه ډالر دی کفایت وکړي، ځکه زموږ واقعیت ورځ په ورځ زیاتېږي او هر څومره چې مالی وجوهات زیاتری پامهم را پامه اندازه موږ زیات امکانات کوي شو چې فکر وکړو.
خاغلی مایر په نړیوال ټولنې د وایروس سره د مبارزې لپاره د همکاري غږ کړه. وی ویل هر هغه هیواد چې په افغانستان کې د کورونا وایروس سره د مخنیوي په هدف مرسته کوي پورین تندې هرکلی کوي. خاغلی مایر داسې مهال د څرګندونې کوي چې د هرات ولایت یو شمېر سیمه ییزو چارواکو تېر ورځ خبریالانو ته په دې ولایت کې د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د کافي بودیجې د نه موجودیت خبره کړې وه. په دې ولایت کې د والی تر څنګ د بیړنیو حالاتو کمیټې چارواک چې د ولایتي شورا غړي او د مدني ټولنو استازي پکې شامل دي هم دغه ستونزه جدي بللې وه. دوی ګواښ کړی و که د روانو حالاتو کابو کولو لپاره جدي اقدامات ونه شي بشري ناورین رامنځته کیدونکی دی. د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره افغان ولسمشر مالیې وزارت ته د 25 میلیونه ډالرو د ځانګړې کېدو امر کړی. اوس د افغانستان د مالیې وزارت ویل دې وایروس سره د مبارزې لپاره 25 میلیونه ډالر یې عامې روغتیا وزارت ته چمتو کړي. د دې وزارت وین شمروز خان مسجدي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د ولسمشر د سری هدایت په اساس او د روغتیا وزارت د پیشنهاداتو په اساس باندې د مالی وزارت تقریبا 25 میلیونه ډالر بودیجوي مسلې د همدې مبارزې لپاره اختصاص کړي دي. د وزارت صحت عامې سره موږ هره ورځ په تماس کې استو، دوی ته مو دغه پیسې برابرې کړي دي. بودیجوي امکاناتو له پلوه دم ګړې د افغانستان حکومت یا د مالی وزارت د هیڅ نوع ستونزې سره مخامخ نه.
مالی وزارت له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د خپل تعهد تر څنګ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره تر دا مهاله په ټول هیواد کې څلور مجهز لابراتوارونه د په هرات او د په کابل کې جوړ شوي دي. دغه وزارت همدارز وی په نږدې راتلونکي کې به په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د دې وایرس د تشخیص لپاره مجهز لابراتوارونه جوړ کړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د کورونا وایروس پر خپرېدو د دې هیواد ته امر.
ازادي راډیو ته غواګست. اوس هم فرشته جلالزی د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره وایي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د کورونا وایروس پر خپرېدو د دې هیواد ته عامې روغتیا، کمزوري سیستم او د بهرنیو مرستندویو ادارو پر فعالیت یو مقاله خپره کړې ده. ګارډین د کورونا وایروس له امله د راغلي وبا تر څنګ دریو مهمو مسلو ته اشاره کړې چې هغه په افغانستان کې د بهرنیو غیر دولتي مرستندویانو کمیدل، افغانستان ته له ایران د کډوالو را روان سیل او له افغانستان سره د مالی مرستو د کمول لپاره د امریکا پریکړه په دې هیواد کې کمزوري روغتیایي سیستم دی. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې سخت کرونا وایروس له امله ځپل شوی او یو شمېر افغان کډوال چې له ایران راستانه سوي ادعا کوي چې په هغه هیواد کې افغان کډوالو ته حتی روغتون ته د ورتګ او هلته د معاینې درملنې اجازه هم نه ورکول کیږي. ایرانی چارواکو رسمن دا خبر نه دی تایید کړی، خو هر ورځ افغان کډوال جوپه جوپه له ایران پر پوله هرات ته راځي. ګارډین په هرات کې د گزرګا په نوم د هغو کډوال له مرکز چې له ایران راستانه شوي په راپور کې د یونس په نوم د یوه اولس کلن افغان هلک ته برخلیک په اړه لیکلي چې هغه په یوه تشه خونه کې له یوه نازک تلتک سره پروت دی. د ګارډین په لیکنه په دې لویه دښته کې د شپې یخ د انسان هډوکي وچوي. یونس ګارډین ته ویلي چې تیر کال ایران ته د کار لپاره تللی و او په تهران کې د برقي سامانونو د ترمیم او جوړولو کار کاوه، خو کله چې د کورونا وایروس هلته خپور شو له ویرې بیرته افغانستان ته وتښتید. یونس ویلي چې په ایران کې ډیر کډوال بیکاره شوي او بله هیڅ د ژوند لاره نه لري، نه خدمات ستاو نه پیسې، نو په داسې حالت کې شاید ټول افغانستان ته ستانه سي. یونس ویلي په ایران کې سخت وډار سم، څوک غواړي چې په پردی ځمکه مړ سي؟ په ایران کې نږدې 2 میلیونه افغانان په غیر قانوني ډول اوسي او یوازې د فبروري له میاشتې راهیسې 115,000 بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د هرات والی له ګارډین سره په مرکه کې ویلي چې شاید تر نیمایي زیات دغه کډوال کورونا وایروس ورسره راوړي. د کډوالو د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې د بیړنیو حالاتو مشر نیکولاس بیشوپ ګارډین ته ویلي افغانستان 40 کاله په جنگ کې و، په کور دننه زرګونه کسان بې ځای سوي، په روغتونونو کې وضعیت ډیر سخت دی او په داسې حال کې له ایرانه د کډوالو راتګ یوه بله ستونزه ده. خلک دلته تعلیم، دوا، روغتون او داسې نور بنیادي امکانات نه لري. ګارډین په هرات کې د ډاکټر علي خبرې هم راخستې چې وایي په وروستیو ورځو کې حتی زیات شمېر ډاکټران او نرسان په کورونا وایروس اخته شوي دي. علي ویلي موږ د دې بحران لپاره هیڅ تیاری نه لرو. ډاکټر علي ویلي چې وضعیت ډیر تاریک ورته برېښي. پر ورته مسله د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ مخاله خبره کړې او په هغه کې د افغانستان پر حکومت او طالبانو ژغ کړی چې ژر تر ژره د ملګرو ملتونو له سازمان سره لاس یو کړي او د میلیونونو افغانانو لپاره چې سخت د کورونا تر خطر لاندې دي روغتیایي امکانات برابر کړي. هیومن رائټس واچ لیکلي چې په افغانستان کې دننه بې ځایه شوي خلک او د هغو سیمو اوسیدونکي چې هلته کلینیکونه او روغتونونه نسته د مرستو لپاره سخت محتاج دي. د سازمان لیکلي په داسې وخت کې چې میلیونونه افغانان د کووید 19 ناروغۍ تر ګواښ لاندې دي، د افغانستان چارواکي د خپلو داخلي لانجو غم اخیستي او وسلوال طالبان د ځان د مخې کولو هڅې کوي. د دې ادارې د آسیا د برخې مرستیالي مشري پټریشا ګروسمن لیکلي دواړه حکومت او طالبان باید په ګډه له ملګرو ملتونو او د بشري مرستو له نورو ادارو سره کار وکړي ترڅو ټول افغانستان ته صحیح مرستې ورسیږي، که نه دا خراب وضعیت به په یوه فاجعه بدل سي.
په کونړ کې یو شمېر کسان شکایت کوي چې دلته مرستې مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي. دوی وایي اکثر مرستې ملکانو، د کلیوالي شورا غړو او وسته لرونکو ته ورکول کېږي. روح الله انوري او نور جزئیات.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په ولایت کې د مرستندوی ادارو لخوا په واسطه لرونکو ملکانو، د کلیوالي شوراګانو په غړو او دولتي مامورینو باندې د غریب په نوم راوستل شوی مرستې وشل کیږي. د دوی په خبره چې غریب او بې وسه کسان له دغو مرستو بې برخې پاتې کیږي. د نرنګ ولسوالۍ اړوند د کوټکی د کلی دوه تن اوسیدونکو دوست محمد خان او غلام احمد ازادي راډیو ته وویل
دلته دا توضیح کولو کې د مامور نه نیولې د کلو د مافیا پورې دا په دې کې شریک دي. اصل مستحقین ته چا هیڅ شی نه دی ورکړي. بوجیگان دا آواز لاری تقسیم شلی، چا اته وړي دي، چا شپاړس وړي دي، چا دولس وړي دي. غریب بیچاره بېوزله نه څوک پوښتنه کوي.
په کوټکي کلي کې بېوزله غریب کونډو او ړوندو ته چا ورنه کړو. دغه غاصبونو غصب کړل. سرمایه دارو چې هر غاصب لس جریبه پنځلس جریبه ځمکه لري، خوار او غریب ټول په جړا فریاد کړي.
همیشه ګل تر اوسه په لاسګاډي مزدوري کوله، خو له تیرو درې ورځو حکومت د ګڼې ګوڼې د کموالي او د کرونا د مخنیوي په خاطر د بازار اکثر دوکانونه تړلي چې ورسره ډیر غریب او بې وسه کسان بیروزګاره شوي دي. وایي د مرستو په لیست کې چا نوم نه دی لیکلی.
دا کم سهم چې د مواد راغلی د غریب سړي ته نه ورکوي. زه خپله یو کراچۍ چلوونکی مزدورکار یم. دوکانونه بازار غونډ بند دي د مرض د خاطره. موږ سره اوسه پورې سړي حکومت اندر شوی او بل دیو زینه بل بې ځای شوی کډوال مې ما کم مامورین او دولتي خلکري غونډ یار دوست انډیوال خپل خپلوان لیکي غریب سړي ته اهمیت نه ورکوي او نه لیکي چې ور شو ریزه وکړو.
حکومتي چارواکي هم مني چې د مرستو په ویش کې یو څه ستونزې شتون لري او دوی هڅه کوي چې حق حقدار ته وسپاري. د کونړ مرستيال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د سی شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل
ولایت د پیشنهاد په اساس ډبلیو ایف پی په نه هول سوالیو کې تقریبا 9000 کورنۍ ته درې میاشتنی غذایی پکیج د شپول د مسل طریقه توزیع کیږي. خو یو څه شکایتونه موجود دي. خو دا د مرستو د کومکونو لړۍ اکثر همداسې 100% هغه نه وي او شکایتونه هم وي.
دا یوازې کونړ نه دی چې پکې د مرستو په ویش کې خلک د توپیریز چلند څخه شکایت کوي، بلکې دغه ډول شکایتونه او ګیلې د هیواد له مرکز کابل او نورو ولایتونو هم وخت نا وخت پورته کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د روسیې صدر اعظم ته دغه هیواد وکیلانو اجازه ورکړه چې په ټول هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. وروسته تر دې چې په یوه ورځ په روسیې کې د کورونا ناروغي مثبتې پیښې له 1500 2320 ته ورسېدې، دغه هیواد ولسی جرګې دوما هغه لایحه تصویب کړه چې پکې سرغړونکو ته سخته سزا ټاکل شوې ده. تفصیل د ازادي راډیو خبر څنګه په راپور کې له احمد شیبر څخه.
د روسیې ولسی جرګې یا دوما له هغې لایحې سره ابتدایي موافقه وکړه چې له مخې صدر اعظم میخایل میتسوستین په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا موافقه پرون په داسې وخت کې وشوه چې په یوه ورځ پروسی کې د کورونا مثبت پیشي 20% زیات شو. د دې قانون نمخې چې پرون موافقه پرې وشوه، حکومت په ټوله روسیا کې بیړنۍ حالت اعلانوي او داسې اجباري اصول به پر خلکو وشکي چې د بیړني حالت پر مهال خامخا مراعت کړي. د بحث پر مهال په پارلمان کې د روسیې د حاکم ګوند متحد روسیې مخکښ غړي پاول کراشنین نیلوکوف ولسي جرګې ته وویل:
تر هر څه مخکې موږ غواړو
چې د روسیې د جنایي قانون د 268 مادې له مخې مسؤلیت زیات شي. هغه کسان چې له بې احتیاطۍ اصول تر پښو لاندې کوي، هغوی ډېر خلک په ناروغۍ اخته کولی شي او خلکو ته ګواښ پیدا کولی شي. نو د دې پایلې ته باید پاملرنه وشي. له دې امله سخته سزا په نظر کې ونیول شي چې له 1500 تر 1,00,000 روبل پورې سرغړونکی جریمه شي او احتمالا تر 2 کلونو پورې زنداني شي. کله چې د ولسي جرګې غړیو لایحه تصویب کړه، نو دا پریکړه یې وکړه که چېرته چا قصن درواغ معلومات د بیړني حالت په وخت خپرول، تر 5 کلونو پورې به زنداني کیشي او هغه کسان چې روغتیایي اصول نه مراتوي او له قرنټین څخه سرغړونه کوي تر 2 کلونو به بندي شي. دا لایحه په داسې وخت کې تصویب شوې ده چې وړمه ورځ په روسیه کې د کورونا 1500 مثبتې پیښې وې او د سېشنبې په ورځ 2320 ته ورسېدې. دا پرله پسې اوومه ورځ ده چې په روسیه کې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. په روسیه کې پرون د کورونا له امله 8 تنو ژوند له لاسه ورکړ چې له دې سره د دې ناروغۍ د تلفاتو شمېر 1200 ته ورسېد. انتقاد کوونکي پر دې شمېرو شک کوي او عام روسان هم دا سوالونه کوي چې حکومت چېرته د ټولو ناروغانو معاینه کړې ده چې ټولې مثبتې پیښې معلومې شي. د روسیې د پلازمېنې ماسکو استوګن چې شمېر یې 200 میلیونو ته رسېږي، له دوشنبې راهیسې قرنټین شوي دي. د روسیې صدر اعظم د یوې بیړنۍ غونډې پر مهال د روسیې د نورو سیمو له چارواکو وغوښتل چې دوی هم ورته هڅه وکړي.
اوس هم لنډ خبرونه. د طالبانو درې غړي د خپلو زندانیانو د خوشی کولو لپاره کابل ته رسیدلی دي. نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د کرونا ویروس یا کووید-19 ناروغي د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. دا د سیف د چلډرن د مشر تیموتی بیشپ سپارښتنه ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس کووید-19 ناروغي مثبتې پیښې په هیواد کې 1,00,000 ته ورسېدي. د تاجکستان په زرګونو کارګر د مسکو په یو هوایي ډګر کې ایثار پاتې دي. دوی ځکه ایثار پاتې دي چې په هوایي سفرونو بندیز لګول شوی. هلته او چین د سیشن میفرز د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړ. هلته اوس 28,290 کسان په دې وایرس اخته دي. په ټوله نړۍ کې 240,000 کسان په دې وایرس اخته وو چې مړه شوي دي او اوس د اخته کسانو شمیر 1,50,000 ته رسیدلی دی. مننه کوم چې خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي روډ په ویب پاڼه ولولې.
د ژوند رنگونه. سلام، ستاسو نوم څه دی؟
نوم می بخت ګل او د پکتیا ولایت اوسیدونکی.
ډیره مننه. دغه کاروبار چې تاسو کوئ، د څه کاروبار دی؟ اداره ته تشریکې څومره وخت کیږي پیل کړی مده؟
دا کاروبار چې د سپورتس کاروبار ده، په دې کې د فوټبال او د کرکټ او داسې رزمی لو سامان موږ دلته خرڅو.
څومره وخت کیږي؟
شپږ کال او شپږ میاشتې تقریبا کی.
ډیرکه په ټول د دوه عمره کالونو کې هغه ډیر شاین خرڅېږي. هغه د کومې لوبې زیات خرڅېږي؟
دا خو جنوبي ولایت یو د پکتیا سي ده. دلته عموما کرکټ برخه زموږ کوي ده او کرکټ سامان موږ زیات خرڅو.
دغه شاین چې تاسو خرڅوي، دغه د سپورتي توکي ډیر کله کوم هیوادونو څخه راوړی؟ کاپ خپل دلته د کابل نه دغه شاین راوړی دی.
د مونږه زیاتره د 4 کال او 2 میاشتې کیږي زه خپل سیالکوټ نه کرکټ سامان ډیر راوړم. خو اوس له خمرغه په کابل کې هم داسې ننګرهار کې په خوست کې ځینې کارخانې د بیټونو سدي دم جوړې شوی دي. سې موږ ته غارځنبه یا داسې متوسط بیټونه د ټینس بال لپاره موږ دلته جوړیږي او دلته موږ راوړو. اوس د وخت کې موږ په اول شروع کې ما سکله کاروبار شروع کړ، په دغه وخت کې ټینس زیاتو. خو اوس دغه تقریبا 2 کال 2.5 کال چې کېږي هډبال لوبه بیا ډېره مخ په زیاتېدو ده او ډېر زیاده زری ودم وکړله.
د رزمی لوبه مینوال هم اوس چې لیدل کېږي زیات شوی دی. لم د کرکټ برخه پرې غنی ده که نه هغه هم ورځ په ورځ ښه کېږي.
دلته رزمي لوبه صرف د سیزنی لوبه ده. زمي کې صرف رزمي لوبه وي او بیا په اوړي ستا نه میاشتې تقریبا بیا کرکټ او نور فوټبال لوبه کېږي. خو په رزمي لوبه اقلا درې میاشتې ښه بازار ګرم وي، هغه نه وروسته بیا کرکټ په بیا په غنی ده.
یو د کور د مصرف خبر به مو کو، دغه ترې پوره کېږي له دغه دوکانه؟
خی الحمدلله د خپل کاروبار نه په دغه برخه کې بیخي راضی یم، ځکه زه خپله اونده پروشم یم. په ټول درې څلور کلونو کې اوس دلته خپل نور دوکاندارانو ته زور کوم.
خوشاله اوسې، تکړه اوسې.
مننه کوم چې د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېده. بل پروګرام مصطفی صدیقي وړاندې کوي.